او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مختبه وله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بینت یې افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پرېکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګر ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړ. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندې امیر خاماران عوامو نهنګ ګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم زمات خزما کورنی د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنی ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلې یو شمیر کورنی خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانیدلې چې د کور له مسؤلیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور به وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکره خلک یې مه تسلیمه کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن عبدالموضوع چې روم ملتیا موکړي خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې ته اړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازی په دې اکله وایي:
د افغانستان له سقوط وروسته په 2023 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې تر څو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسان او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي:
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکره خلک یې، مه تسلیمې کوي هیڅ وخت، تل به دغه سې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي، کوم زحمت چې نارینه وایي اصل، او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښ کې وریا کوم چې د اوقات بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنی په هغو خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک څه ویلي وي کوي نه ویلي کوي زه وي کوي نه ویلي ده په هغو ځای باندې کې نولی دي چې لیاقت یې نه لري، نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي، وایي چې مګمک چې دی هیڅ وخت حق اقدار ته نه دی سپارل شوی، نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل څه ته مخه کوچي، یعنی حتی د درس نه هم پاتې شو، پیړۍ پیړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سوادي ده، چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دو د درسي تهداب جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواد څوک راشي او حاکم شي. ټول به سوادار او هیڅ به نشوای کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، ځکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان یې ځکه کولای شي چې نسل نسل هم بې سواد پاتې شوی، هم دغه شی پاتې شوی دي، او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بیرته هم دغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، له هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توړ روان دی. ډېر خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ شي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل، او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک تا څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 1500 او 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې هم دا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلي او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي زه حاضر یم چې ترسره کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې شوي او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راست افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغه ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو او خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړې، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا هم، او دا یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی د هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی د دواړه کار وکړي. او یا که چیرې مې مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کم دي چې دوام وکړي خپل ځوانانو ته، کورنۍ ته او د هیواد په کچه، دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده، وخت د لوړو زده کړو ده، په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان 40 کال نورم شاته تکړ دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنکړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي لاغه سره دوی آشنا نسی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای، ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل. ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول، نو هم دغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لا نور هم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې ده لا نور هم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دی دپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي، څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي، اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لرې کیږي، او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم، او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکي په دغسې حالات کې که تاسو هره ورځ مرکې ونه کوي او هره ورځ خپل خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې ستاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې، د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یا ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي؟ په ځان سخته تیره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي، دلته به څه ولري تاسو ورته؟
ځوانان لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر داده چې هغه ځی کورونه چې مخممول اقتصادي ستونزې ولري، هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پرې باید کار وکړي؟ خو هغه نه سي کولای، ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څه مشورې د خپل ځوان ته شوی چې دغه کار تاسو کوي، د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی، دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوسلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره، کچېری د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپل دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شایي موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو، نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د پزا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي، هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي، دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هره اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شایي هغه یې ونه سي کولای. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي، چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپل کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې شي، ټول خلک ورسره په یوالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د ما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول شي. ځوانان په خپل ادارو کې بوګماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که د سیونی سی بیا بچ بعد پایله ولري،
باید فعلی اداره د چنن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، ترکیه ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي. چې موږ تاسو وینو بي سواده دي، اکثریت ما سواده نه دي، بي سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خاطو راوړم، هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه ستا خطونه چې زما یې تر هغه خو متېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ شم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیرځل څو ځوانان اعدام کړ په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی شم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي، خصوصي ماته ضرورت لري، ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي، د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غوندې جامه اغوندي، د دوی غوندې ورشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي، هغوی پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بهوي. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هیواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې راغلی راوایستی خپل هیواد. درې کاله وخت یې هم بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپلې کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثر ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کیږي، که کار وکړو درس پاتې کیږي. اوس کورنۍ څه وکه خپلو ځوانانو ته څه رقم رهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه سي چې هغه بیا حل کولی نه سي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کیږي او د هغه حالت سره ځان نه سم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت راباندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکات ډېر مهم دی، د انسان دپاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کینه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خون ګرمي وایي، له هغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلی سي، زر یو پریک
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي. ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک، دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکات ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت، با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپلې کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپلې کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ دا اوس د کورنۍ مسئولیت ته غاړه لرم، 2 کلن در 3 کلن ځوانیم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټولې خویندې، ټوله کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکول دي تمه زه کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، دا غوی څه به هیواد ته تمه ولري چې خپل کورنۍ سم تمه نشي درلودلی، خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سم توګه نه اجرا کړي، هغه څه به هیواد ته تمه ولري. هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاری، خود به همتي، خود به بل هیواد ته دیوال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوش کړه. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان پوهول لپاره وکړي، چې ځان پوه کړي په ژوند باندې، خالق تعالی او پیژني، رسول الله او پیژني، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
شمبو زار شما زرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گو ما بدلای نشم با